بسم اللہ الرحمن الرحیم گران وریدون کو السلام علیکم دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپکڅل ویختم څخه تر یوسلو اتڅل ویختم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې د پښتو ژباړه هم اوریدلې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، په سحرنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ساسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د سور یا غوی د میاشتې 28 نیټه ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې خبرونه ورپسې سیاسي تبصره او نور مطالب اوریدلی شئ. هیله ده چې تر پایه را سره ملګري اوسئ. د تهران راډیو مینوالو، په ایران کې د سحر 2 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. بهرنیانو ته د ایران د تابعیت د ورکړې بهیر آسانی کی. ایران د سوریې د کړکېچ د هواري یوازنۍ لاره د دغه هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او واکمنۍ احترام وبله. طالبانو د سیګار رپورټ ته په غبرګون کې ویلي چې امریکا مسؤوله ده. طالبانو همداشان د بندیزونو د ډکې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بللې او په پاکستان کې د جنت البقیع د ورانولو کلیزه ونمانځل شوه. د خبرونو تفصیل. د ایرانیانو او د پارلمان د خارجه وزارت کونسولي مرستیال وویل د اقتصادي فعالیتونو په بنیاد د تابعیت د ورکولو بهیر اسانه کیږي. د تابعیت کډوالو او مهاجرانو د چارو د اړوندو چارواکو پښتون سره د ایران د اسلامي جمهوریت د تابعیت د اسنادو د ترلاسه کولو په دستورو کې هغو شلو افغانستانی پانګوالو ته د ایران د اسلامي جمهوریت تابعیت ورکړی شه چې په دغو شرایطو پوره وو او د دې کار قانوني مراحل یې ترسره کړي وو. د ایرنا د خبر له مخې علي رضا بیگ دلی پرون په دغو دستورو کې د ایران او ګاونډیانو د دینی، کلتوري او تاریخي مشترکاتو شتون په سیمه کې د ولسی اړیکو د پیاوړتیا زمینه برابرونکې وباله چې له امله د لا زیاتې ملګرتیا فرصتونه برابر شوې دي. د ایران د خارجه وزیر مرستیال په ایران کې د کامیابو اقتصادي فعالیتونو په بنیاد د تابعیت د ورکړې په بهیر کې اسانتیا د دغه ملګرتیا له آثارو وبلل او زیات کړه. د کورنیو چارو د وزارت لخوا د بهرنیو خارجو پیژندل او منظمول په ترسره کېدو دي او د دې طرحې په چوکاټ کې د پوهو کسانو د معلومولو او د هغوی له ظرفیتونو او وړتیاو د ګټه پورته کولو لپاره هلې ځلې هم زیاتېږي. ایران د سوریې د کړکېچ د هواري یوازنۍ لار د دغه هیواد ځمکنۍ بشپړتیا او واکمنۍ احترام وباله. په اروپایي اتحادیه کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر ټینګار وکړ چې سولہ ته د رسیدو یوازنه ممکنه لار خبرې اترې او د کړکېچ سیاسي حواره او د حکومت په چور لیستوب سره د سوریه بیا رغونه او د غیواد زمکنه بشپړتیا او حاکمیت احترام ده. د سوریه او سیمې لراتلونکو د ملاتړ تر عنوان لاندې شپږم غونډه پرون په بروکسل کې د ملګرو ملتو او اروپایي اتحادیې په ګډه غږملتیا سره ترسره شوه. په اروپایي اتحادیې کې د ایران سفیر غلام حسین دهقانی په یاد غونډه کې په ګډون سره د سوریه د کړکېچ په حق له د ایران د دریزونو او له کړکېچې د وتلو د لارو چارو د پیدا کولو ضرورت ته په اشاره سره د هغو لویدیزو لورو په کړچار باندې یو شمیر نیوکې وکړې چې د سوریه د کړکېچ په رامنځته کېدو کې رول درلود او ویل ترهګرې ډلې باید له سوریه څخه ووځي. هغه د توندلارو ډلو په حق له د ځینو لویدیزو هیوادونو دوه ډوله کړنلارې ته په اشاره سره چې په ښې او بدې ترهګرۍ ویشي زیاته کړه، ښه او بد ترهګري نشته او داسې لنډ فکره تقسیم بندي د کړکېچ د پراخېدو او په خطر کې د نړیوال امنیت د پریوتو سبب کیږي، ځکه چې ترهګري یوې خاصې سیمې ته نشي محدود کېدی. په اروپایي اتحادیه کې د ایران سفیر څرګنده کړه جنگ، بندیز، محاصره او د انساني مرستو مخنیوی به د دغه کار د ترسره کوونکو لپاره ښه انجام او پایله ونه لري او نړیواله ټولنه باید له خپلو تیروتنو عبرت واخلي او د سوریې د خلکو خلاف د ظالمانه بندیزونو په ختمولو سره دی د سوریې د حکومت د یوازې کولو کوشش نه کوي، ځکه چې یوازې په دغه حالت کې د صلح هیله لرلی شو. هغه د سوریې په غیر پوځي مرکزونو باندې د صهیونیستي رژیم د بریدونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې چوپتیا هم وغندله. هغه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف ورزي وبلله او په دغه هیواد کې د اسرایلو د اقداماتو د نړیوالې غندنې غوښتونکی شو. ایرانی سپوږمکۍ له فضا څخه رنګین تصویرونه را لېږلي دي. هغه ړومبني رنګین او واضح تصویرونه چې د نور دوه په نامه ایرانی سپوږمکۍ د ځمکې له 1500 کیلومټري مدار یعنی لیو څخه اخیستې دي خپاره شول. د نور دوه نومې ایرانی سپوږمکۍ تصویرونه چې په رنګینه بڼه او له لوړ کیفیت سره د ایران له مختلفو سیمو او د نړۍ له ځینو حساسو ځایونو څخه اخیستل شوي دي، په حقیقت کې له فضا څخه د ایران د عملیاتي سپوږمکیو اولنی رنګي تصویرونه دي او ثابتوي چې د ایران اسلامي جمهوریت توانېدلی چې په لیو مدار کې خپل شتون په کامیابۍ سره تثبیت کړي. نور دوه نومې سپوږمکۍ د 13400 لمریز کال په کب میاشته کې په قاصد نومي ځایي توغندي سره په کامیابه توګه فضا ته استول شوې وه او د سنجونې او معلومونې ډېر مهم کارونه ترسره کوي. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوري. طالب ډلې په دې اړه د سیګار رپورټ ته غبرګون وښوده چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې تقریبا 9,00,000 کسان بیکاره شوي دي او ویل چې د دې کار لامل امریکا ده. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکې د تفتیش ادارې وړ مورز په یو ټویټ کې د 9,00,000 خارجو بې روزګاره کېدو ته په اشاره سره طالب ډله د دغه حالت ګرم معرفي کړه. د طالبانو د موقته حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت سرپرست د سیګار د رپورټ په غبرګون کې وویل چې په افغانستان کې د ټولنیزو اقتصادي ګډوډیو اصلي عامل امریکا او د هغې انډیوالان دي. د طالبانو په دغې خبرپاڼه کې هیله څرګنده شوې ده چې نړیواله ټولنه دی د لګولو بندیزونو په اوچتولو سره د افغانستان حالت ته ځانګړې پاملرنه وکړي چې د خلکو ژوند عادي حالت ته ستون شي او د بیروزګارۍ کچه ټیټه شي. د بلې خوا د امریکې د خارجه وزارت وایاند د طالبانو حکومت د دغې ډلې خلاف د دباوونو په زیاتولو ګواښلی دی. د امریکې د خارجه وزارت د وایاندوی دغه دریز نیونه د افغانستان په کورنیو چارو کې د دغه هیواد د بې ځایه لاسوهنو یوه بله نمونه ده. تسنیم خبری اجانس لیکلي چې نیټ پرایس وویل که د ښځو د حقوقو په لړ کې د طالبانو د اقداماتو د لغوه کېدو کومه نښه ونه لیدی شي نو ورباندې به دباوونه زیات شي. هغه په یوې خبری غونډه کې د ښځو د ستر او پردې د ډول په هکله د طالبانو د نوي قانون اعلانېدو ته په اشاره سره وویل طالبانو ته ویل شوي دي چې که د افغانستان د ښځو خلاف محدودیتونه اجرایی شي نو د امریکې حکومت پر طالبانو د دباو راوستلو اوزارونه لري او هغه به وکاروي. هغه په طالبانو باندې د دباو د زیاتولو د څرنګوالي په حق له وضاحت پرته وویل، موږ له خپلو انډیوالانو او شریکانو سره له نږدې څخه سلا مشورې کړې دي او په طالبانو به د دباو زیاتولو لپاره یو لړ اقدامات ترسره کړو تر څو ځینې فیصلې بدلې کړي او پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دا په داسې حال کې دی چې طالبان هم هغه شان د بندیزونو د لکې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بولي. د طالبانو د حکومت چارواکو د نړیوالو هغه غبرګونونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼلې چې پر ښځو یې د طالبانو د جبري حجاب په وضع کېدو څرګند کړي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي ویلي د نړۍ هیوادونه صلاحیت نه لري چې د افغان ښځو د حجاب په اړه پریکړه وکړي. د طالبانو د حکومت یو ویاندوی انعام الله سمنګانی بیا په مشخص ډول د جبري حجاب په اړه د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندوی څرګندونو ته غبرګون ښودلې. هغه وویل چې امریکا په داسې څرګندونو سره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. سمنګانی له امریکې نه په زمینی ډول وغوښتل چې بندیزونه ورباندې ونه لګوي. نوموړي د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت له یادولو سره وویل چې شته بندیزونه هم باید ترې لرې شي. د طالبانو له واکمنېدو سره امریکا د افغانستان بانک شاوخوا لس میلیارډ ډالر بانکي زیرمه کنګل کړي. د افغانستان سره په ډیرو برخو کې د نړیوالو مرستې یا ودرېدلې او یا کمترین حالت ته رسیدلې چې د خلکو پر ژوند یې بدې اغیزې کړې دي او د فکر او خدمتونو د نشتوالي له وجې د مړینو او خوارځواکۍ سبب شوي دي. له داسې حالت سره د طالبانو منتقدین وایي چې د خپلو افراطي قیوداتو له دوام او پراختیا سره طالبان افغانستان نور هم د انزوا، محرومیت او تباهۍ کندې ته ورکاږي. خو طالبان د خپلې خولې د سوچه اسلامي نظام د قایمولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي او وایي چې خلک باید د ستونزو زغم ولري. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان میرمنو هم د طالبانو لخوا د بورکې اغوستو په حکم باندې اعتراض کړی دی. اسنا خبری اجانس لیکلی چې د افغانستان یو شمیر میرمنو په پلازمینه کابل کې د مخ د پورا پټولو په حق له د طالبانو د نوي حکم باندې خلاف اعتراض کړی دی. افغان میرمنو د دغه حکم خلاف شعارونه ورکړل او له دغه ډول پردې سره خپل مخالفت اعلان کړ. په پاکستان کې د جنت البقیع د ورانولو کلیزه ونمانځله شوه. د پاکستان د مذهبي ډلو پلویانو او سیاسي فعالانو په جنت البقیع کې د پاکو امامانو علیهم السلام د زیارتونو د ورانولو په کلیزه د هیواد په مختلفو ښارونو کې په لاریونونو سره د متبرکو قبرونو او مزارونو د بیا رغونې غوښتنه وکړه. د څوارلس بخنه غواړم د دیارلس سوه څلور څلوېښتم هجري قمري کال د شوال د میاشتې اتمه نیټه په عربستان کې د تکفیري عناصرو او وهابیانو په لاس په مدینه منورې کې په بقیع ادیره کې د رسول الله مبارک د لمسیانو د قبرونو باندې د پاک حرم او د ډیرو اصحابو د قبرونو د ورانولو کلیزه ده. ایرنا لیکلی چې د پاکستان د مجلس وحدت مسلمین، امامیا سټوډنټس ارګنایزیشن او د فقه جعفریا غورزنګ فعالانو پرون په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د مظاهرو په کولو سره د تکفیریانو لخوا د جنت البقیع د قبرونو ورانول وغندل او زر تر زره یې د دغو مزارونو د دوباره جوړولو غوښتنه وکړه. ورته مهال د لاهور، ملتان، کراچۍ او پېښور په شان نورو مختلفو ښارونو کې هم شیعه او سنی مسلمانانو د جنت البقیع د ورانېدو د کلیزې په دستورو کې په ګډون سره وویل چې یوازې د یوې فرقې د عقیدې له مخې هغه ځایونه نشي ورانېدی چې د ټولو مسلمانانو لپاره مقدس او سپېڅلي دي. او د اومیکرون کورونا د نوي ډول د ډومبني کیس په معلومېدو سره په پاکستان کې له کورونا سره د مقابلې او مدیریت ملي کمیټې دوباره کار پیل کړی دی. د پاکستان د روغتیا ملي ادارې پرون په یوې خبر پاڼه کې په دغه هیواد کې د کورونا په نوي ډول باندې د ډومبني کس د ککړېدو په تایید سره د اسلام آباد حکومت ته د دغه ډول کورونا د خطر په حق له خبرداري ورکو ور سره د مقابلې لپاره د خلکو لخوا د صحي ټکو د خیال ساتلو او د ویکسینو د لګولو په ضرورت باندې تاکید وکړ. د خبرونو پای. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غک
سیاسی تبصرہ.
گرانو قدر منوریدونکو زمنګ سیاسی تبصرہ په پاکستان کې د غنمو د خطرناکې ننګونې په حق لدنو پام ورته وکړي. د غنمو د کمی چیلنج او ننګونه په پاکستان کې په پراخ کړکیچ باندې په بدلېدو ده. پاکستان په 260 میلیون نفوس سره تر 2019 میلادي کال مخکې د صادراتو لپاره ډیر غنم پیدا کول، خو دغه بهیر اوس تر دې حد کم شوی چې پاکستانی چارواکي د غنمو د داخلي مصرف د تامینولو لپاره له بهر څخه واردولو ته مجبور شول. پاکستان په آسیا کې د وریجو غنمو له مطرح تولیدونکو څخه دی، خو د خلکو په وسیله د غنمو په زیات استعمال سره په وروستیو کلونو کې د غنمو د مصرف له چیلنج سره مخامخ شوی دی چې هر کال د غستون زیاتیږي. د سرې کمښت، ذخیره کول ګرانی، د موسم بدلیدا او د کرهنې په برخه کې ناوړه مدیریت د پاکستان د غنمو د کړکیچ له مهمو عواملو څخه دی. غنم د پاکستان د کرهنې مهم محصول دی. غنم د 80% بزګرو په وسیله کرل کیږي او په 22 میلیون هکټر از مکا کرل کیږي چې تقریبا د پاکستان تر کر لاندې کابو 40% از مکا کیږي. پنجاب صوبه د غنمو په تولید کې تر ټولو زیاته ونډه لري او د ورسته سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه راځي. غنم د اصلي خوړو په توګه د پاکستان د خلکو د خوړو اصلي برخه جوړوي. په تیرو څلورو لسیزو کې په پاکستان کې د غنمو تولید زیات شوی دی، یعنی له 11 میلیون ټنو په چې په 1980 کال کې وو 25 میلیون ټنو ته رسیدلی. پاکستان په 2019 کال کې د غنمو د تولید له نظره په نړۍ کې 9 مقام درلود. د پاکستان حکومت وروستی پروګرام له روسیې څخه په 10% ډیسکاونټ سره د کابو 3 میلیون ټنو غنمو اخیستل وو چې دغه معامله په پاکستان کې په سیاسي کړکیچ او له ماسکو سره د اړیکو د کمولو په اړه په اسلام آباد باندې د واشنگټن په دباو سره تر اغیزې لاندې راغلې ده. پاکستان همداراز له یوکراین د غنمو په یو واردونکي بلل کیږي چې البته په یوکراین کې د جنگ دوام د خوړو د امنیت په اړه په اسلام آباد کې اندېښنې رامنځته کړې دي. د دغه رپورټ له مخې د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان اوسنۍ حکومت په راتلو سره د غنمو او شکرې کړکې چې هم هغه راز په دغه هیواد کې په خپل ځای پاتې دی. تر دې ځایه چې شهباز شریف له ذخیره کولو او داخلي اړتیا د تامینولو لپاره په یو حکم کې تر بل اطلاع د پاکستان د چینه یا شکرې صادرات من اکړل. پاکستان د کرهنیزو محصولاتو د تولید له نظره په سترو هیوادونو کې راځي او په تیرو لسیزو کې وریجې، کپاس، غنم او د ګنی محصولات مختلفو هیوادونو ته صادرول، خو دغه هیواد د کارپیژاندو په باور په وروستیو کلونو کې ناوړه مدیریت او غیر اغیزمنو سیاستونو په دلیل پاکستان د غنمو له کمساري کړکیچ سره مخامخ دی. د پاکستان حکومت په دې زمینه کې په اقداماتو بوخت دی. دا په داسې حال کې دي چې په پاکستان کې دولتي سرچینو ویلي د غنمو په کړکیچ غلبه ډیر زر امکان نه لري. د تهران رادیو مینوالو په دوام کې د تاریخ پاڼه اوري. ورپسې د ایران د کورنۍ وړتیاو په هکله یو نوې لړۍ پیلېږي او بیا هم لویدیځه آسیا په تیره اونۍ کې نومې پروګرام اورېدلی شي. په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره ملو ووسئ او یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویبسایټ اډرس هم مه هېروئ.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې و منې عزیزانو. سم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر له 9 او د 2022 میلادي کال د می له 11 نیټې سره برابر ده. یو زر درې سوه درو دېرش کاله پخوا د یو سل لسم هجري قمري کال د شوال د میاشتې په نهمه نیټه د دوهم هجري قمري پیړۍ مشهور محدث او فقیه ابن سیرین وفات شو. هغه د عراق د جنوب په بصره ښار کې زیږیدلی او له زلمیتوبه یې د علم زده کړې او زهد او تقوا ته مخه کړه. ابن سیرین د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د حدیثونو لپاره ډیر اهمیت قائل وو او د حدیثونو په حفظولو او نقلولو کې دقیق او محتاط وو، او د نظر همدغه دقت سبب شو چې مشهور مؤلفان او لیکوالان د هغه روایتونه د استناد وړ وبولي. ابن سیرین په خپل عمر کې د پیغمبر اکرم د دیرشو اصحابو محضر درک کړ او په مختلفو ژبو ورڅخه ډول ډول کتابونه او خطي نسخې هم پاتې دي. درې سوه شپږ ویشت کاله پخوا د شپاړس سوه شپږ نویم میلادي کال د می په یولسمه نیټه یو فرانسوي اندیشمند او لیکوال ژیان ډی لابرویر وفات شو. هغه په شپاړس سوه پنځه څلویښتم میلادي کال کې وزیږید او د حقوقو په څانګه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې او وکیل شو، خو ډیر ژر یې هغه پرېښود او حکومتي کار یې غوره کړ، او د هغه تر څنګ د خپل وخت د خلکو د روحیاتو او اخلاقو په باره کې تفکر او مطالعې ته مخه کړه. لابرویر درې څلویښت کلن و چې د خلکو د مختلفو ډلو په اکله یو کتاب له لاتین ژبې په فرانسوي ژبه وژباړه، او د هغه په پای کې د سجایای بشر تر عنوان لاندې د خپل وخت د خلکو د اخلاقو، دودونو او ادابو په اړه یو لر مطالب ور زیات کړل. هغه په دغه کتاب کې د حکومت او ټولنې په فسادونو او ناوړه عادتونو او دودونو سخته نیوکه کړې او د حل لارې دین ته ستنېده بللې ده. خلکو د اخلاقي ښېګړو د کتاب پراخ هرکلی وکړ. لابرویر د ژوند په وروستیو کې د تسلیم او د نفس د پرېښودلو د اصولو په باب د بحثونو کتاب یې ولیکله. د ویلو ده چې د دغه فرانسوي لیکوال لیکنې لخه نازک او اغیزمن نثر څخه برخه منی وي چې د دغه هیواد د ادبیاتو په شاهکار کې ګڼل کیږي. یو سل اته پنځوس کاله مخکې د اتلس سوه څلور شپیتم میلادي کال په یولسمه نیټه انګلیسي لیکوال اتلیلیانو وینچ وزیږید. هغه په یو ویشت کلنۍ کې روسیې ته لاړ او د دغه هیواد د ادبیاتو د زده کولو لپاره یې له مخکې نه ډېر ادبیات او لیکوالۍ ته ګروهمنه شوه. د میرمن اووینچ لومړنی او ډېر مهم ناول ګیډ پلایی یا خرمګس نومېږي. د هغې له نورو آثارو څخه کولای شو چې جیک ډایموند او کفشت رابکان یاد کړو. میرمن اووینچ په 1906 میلادي کال کې مړه شوه. یو سل درې کاله مخکې د 1298 لمریز کال د غوایی د میاشتې په 28 نیټه د میرزا کوچک خان جنګلي له یارانو څخه یو تن ډاکټر حشمت د ګیلان د حاکم تیمور تاش په حکم سره اعدام شو. ډاکټر ابراهیم حشمت الله تبا یو نیک کردار او آزادی غواړی شخصیت وو چې د مشروطه غورځنګ د رښتیني او مجاهدینو له جملې او د جنګل په پاڅون کې هم د سرشندونکو مشرانو په لیکه کې میرزا کوچه خان جنګلي ته ډیر نږدې وو. هغه د جنګل د پاڅون په بهیر کې د خپل طبي خدماتو په وسیله په لاهیجان کې ډیر محبوبیت ترلاسه کړل او په هغه ځای کې د ملي نظام په نوم یو څو سوه کسیزه ډله رامنځته کړې وه، او له ډیرو مدو نه وروسته چې د جنګل له پاڅون سره مبارزې ته لګیا وو د حکومت د چارواکو لخوا ورته د تسلیم بلنه ورکړی شو. ډاکټر حشمت ته د حکومت د پوځي چارواکو لخوا د قرآن کریم په پوښ کې امان نامه ولیکله او هغه ته یې واستول شو. کورنۍ وړتیاوې ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود د روان 1401 هجری لمریز کال شعار تولید په بنسټه او کار زیږونکي نومولی دی. په همدې لړ کې مو د کال د شعار په چورلستوب سره د پروګرامونو یو لړۍ برابره کړې ده چې کورنۍ وړتیاوې نومیږي او تاسو ته وړاندې کوو. د دې لړۍ په پیل کې څو پروګرامونه د ایران د تولید وړتیاوو په اکلی دي، او دا اوله برخه د کڑھنې د برخې ظرفیتونو ته ځانګړې شوې ده. هیله لرو چې د خوښې او استفادې وړ مو وکړي. یادونه هم ضروری ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوم.
درنو مینوالو، په سر کې د کرهنې د برخې د امنیت جاج اخلو. د کرهنې د اهمیت په حق له ویل کیږي چې دا برخه د یو هیواد د ودې او اقتصادي پرمختګ چلوونکو انجن دی. د یو هیواد خوراکي سلامتیا او امنیت نیخ په نیغه په کرهنیزو تولیداتو پورې پیلې وي. کرهنه د پایدار اقتصاد یو بنیادی رکن دی. د اقتصادي ترقی د چلوونکو انجن خوراکي سلامتیا او امنیت او د پایدار اقتصاد د رکن په شمول د اهمیت هم دغو دریو اړخونو ته په پام سره پرمختللي هیوادونه د کرهنې په برخه باندې جدي تمرکز لري. د زمانې په اوږدو کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د اقتصادي پراختیا د بهیر څېړنه راښایي چې پرمختللي هیوادونه په نسبي مزیتونو باندې په تکیه سره توانېدلي چې د اقتصاد له کورنیو ظرفیتونو او هم په نړیوالو ډګر کې له موجودو ظرفیتونو څخه په ډیره غوره توګه ګټه پورته کړي او ورته مهال د ترقی پراختیا د سړي سر عاید د زیاتېدو او د پرمختګ د نورو ځانګړنو ښه کول یې تعقیب کړي دي. د هیوادونو د اقتصادي پراختیا د تاریخي بهیر څېړنه ښودنه کوي چې د نننې نړۍ زیاتره پرمختللو هیوادونو کرهنه د خپل اقتصادي پراختیا د بېخپېنا د یوې برخې په توګه غوره کړې ده، او د دغې برخې له پریمانه وړتیاو په استفادې سره توانېدلي چې د نورو برخو د ودې لپاره د مناسبو بنیادونو پر تامینولو سربیره د نورو برخو پراختیا ته هم لاس پیدا کړي.
په هیران کې کرهنیز اقتصاد د هیواد په اقتصاد کې د کرهنې د برخې اهمیت او همداشان کوم ظرفیتونه چې د ایران اسلامي جمهوریت په دې برخه کې لري، یو داسې مهم عامل دی چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود په خپلې وینا کې د کرهنې برخې ته نیغ په نیغه اشاره وکړه. ایران د مختلف آب و هوا په درلودلو سره یو څلور موسمی هیواد دی، او د آب و هوا دغه ډولوالی د تولید، صادراتو او کار کسب په لر کې د هیواد وړتیا ډیره لوړوي. د ایران غوره جغرافیایی موقعیت او د کرهنې د برخې د مختلفو محصولاتو د کرلو لپاره مختلف قسمه آب و هوا په کلیو او د تولید په مرکزونو کې د مناسب کاري ځواک شتون، د زعفرانو، پستې، درملیزو بوټو او د کرهنې په برخې پورې د اړوندو خوراکي او لاسي صنایعو د محصولاتو په شان د ارزښتناکو محصولاتو په برخه کې د خدای ورکړو نسبي مزیتونو شتون د ایران د کرهنې په برخه کې موجود مثبت ټکي دي. د ایران اسلامی جمهوریت د غنمو، د غوړو دانو، چقندرو، مالوچو، د شیدو او غوښې په شمول د مال، د صنایعو او چرګو او هګیو، وچو میوو، دالونو، کبانو او د اوبو د نورو محصولاتو او د باغی محصولاتو په شان د نورو برخو په شان مهمو محصولاتو په تولید کې ډیره پانګونه کړې ده، او توانیدلی چې د کرهنې په برخه کې واردات تر ډیره کم کړي. د مثال په توګه د ایران اسلامی جمهوریت په کال کې 14 میلیونه ټنه غنم په هیواد کې تولیدوي، او په دغه محصول کې پرزان بسیاینې په لړ کې تر ډیره ستراتیجیک تک کړی دی. پر دې سربیره اسلامی ایران ځینې کرهنیز محصولات د ګاونډي هیوادونو په شمول نورو هیوادونو ته هم صادروي. په همدې لړ کې د 1400 کال له پیل نه د لړم میاشتې تر پایه پورې 15,400,000 کرهنیز او خوراکي محصولات له ایرانه صادر شوي دي، چې د هیواد لپاره یې 3,300,000 ډالر ګټلی دي. مهم ټکی دا دی چې د کرهنې د برخې مسؤلان باوري دي د ایران کرهنیز صادرات او د اسعارو د راوړلو وړتیا یې تر 3 چنده زیاته شوې ده.
مینوالو، د کرهنې په برخه کې پانګونه سبب شوه چې د ایران اسلامی جمهوریت د خوراکي امنیت په برخه کې له ډېرې کمې ستونزې سره مخامخ شي. دا چاره په تیره بیا د ایران خلاف د ډونلډ ټرمپ د حکومت د زیات نه زیات دباو له سیاست وروسته ښه څرګنده شوه، ځکه چې د کرهنې برخه له هغو څانګو څخه وه چې له بندیزونو ډېره کمه اغیزمنه شوه، او په ډیرو برخو کې له منفي ودې سره سره د کرهنې په برخه کې وده ولیده شوه او منفي تجربه بیخي نه درلودله. د هیواد د برنامې او بودیجې د سازمان د وخت مشر محمد باقر نوبخت د 1999 کال په منی کې وویل، په تیرو 1-2 کالو کې د هیواد اقتصادي وده د تیلو په حسابولو سره هم منفي وه، خو د تیر کال په منی کې د هیواد اقتصادي وده له تیلو پرته مثبته شوه، او دا د کرهنې په برخه کې د 0% وده برکت و. دا وده خودنه کوي چې د کرهنې برخه د تولید پراختیا ته د رسیدو لپاره ضروری وړتیا او ظرفیت لري. د کرهنې برخه له کابو 9% ناخالص کورني تولیده په برخه وړتیا او له 12.5% کار کسب او 15.9% غیر تیلی صادراتو سره د هیواد په ستر اقتصاد کې مهم ځای لري. ایران د 2.5 میلیون هکټاره کرهنیزو ځمکو یو سل شل میلیونه څارویو، څلور اتیا اشاریه اته میلیون هکټاره شنو میدانونو، څوارلس اشاریه درې میلیون هکټاره ځنګلونو او بډایه جینټیکي سرچینو په شمال او جنوب کې د 2200 کیلومتره سمندري سرحد او سواحلو او کابو د 4.2 میلیونو ګټه پورته کوونکو د بالقوا استعداد په لرلو د کرهنې په برخه کې د پام وړ علمي او ماهر ځواک او طبیعي سرچینو او بالاخره د آب و هوا له مختلف والی په برخورتیا سره په ضروري تابعیو او غږملتیاو سره په سیمه کې د کرهنې د هر اړخیزې پراختیا یو سمبول بلل کېدای شي. دغه وړتیاو ته په پام سره د کرهنې برخه له هغو څانګو څخه ده چې د اقتصاد د متنوع کولو په سیاست کې چې په تیلي عایداتو پورې د پیلتیا کمولو ته اشاره لري، د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت د جدي پاملرنې وړ وګرځي.
یوه مهمه موضوع دا ده چې د ایران د کرهنې برخه ډیر داسې ظرفیتونه لري چې ورته پاملرنه نه ده شوې او ورته په لا جدي توجه سره اسلامي ایران د کرهنیز محصولاتو په وارداتو پورې د پیلتیا د لا زیاتې کمونې په ترڅ کې د کرهنې د محصولاتو په یو صادرونکي هیواد بدلیدلی شي. په هیواد کې داسې نور ډیر مخفول ظرفیتونه شته دي چې یا د تولید په څرخه کې نه دي شامل کړای شوي یا د خپل تولیدي ظرفیت په ډیر کم حد کې دي. د مثال په توګه په آزادو اوبو او سمندرونو کې د کبانو د تولید ظرفیت د ایران د کرهنې هغه وړتیاوې ګڼل کیږي چې پاملرنه ورته نه ده شوې. په قفسونو کې په ګرمو او تروو اوبو کې د اوسېدو وړ کبانو یا نورو اوبایزو حیواناتو د ساتنې لپاره د هیواد د شمال او جنوب له پراخو سواحلو ګټه پورته کول له دغو مخفولو ظرفیتونو څخه شمیرل کیږي. د ایران د کرهنیز جهاد د وزارت د وخت سرپرست عباس کشاورز د 1999 کال په وری میاشت کې په دې خبرې سره چې د هیواد یو بل تاریخي ظرفیت چې پام ورته نه دی شوی شنې اوبه یعنی د باران اوبه دي، وویل په ایران کې د ډیمونو د جوړولو لپاره 10 میلیون هکټار ځمکه موجوده ده. کومې څېړنې چې په تیرو څلورو کلونو کې شوي ښودنه کوي چې په دغو ځمکو کې 15 ستراتیژیک محصولات تولیدېدلی شي. هغه زیاته کړه په کلي توګه په دغو ځمکو کې څه باندې 2.5 میلیون ټنه اضافي غنم، له 1 میلیون ټنو زیات اضافي وربشي، له 2.5 میلیون ټنو زیات د واښو محصولات او له 8 لک ټنو زیات روغنی دانې تولید کولای شو.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د کورنۍ وړتیاو تر عنوان لاندې د ایران د کورنۍ تولید د ظرفیتونو په هکله د پروګرامونو د لړۍ د ړومبې برخه مو واورېدله. هیله ده چې د پام او خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. نو په همدې ځای موږ هم ساسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او مرګلې. لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې کلونو اوریدونکو زموږ نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو، په تیره اونۍ کې د لویدیز آسیا د بدلونونو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، په دغه پروګرام کې د لبنان پارلماني انتخابات، په عراق کې د کابینې د جوړولو لپاره د غژملتیا په چوکاټ کې مقتدا صدر ته د ورکړې 24 ورځنی مهلت پای او د نیواکې فلسطین پیښې په تیرونې کې د لویدیځې آسیا ځینې مهم بدلونونه وو. نو تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ګرانو اوریدونکو، د لبنان د پارلماني انتخاباتو لومړی پړاو د جمعې له ورځې په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو لبنانیانو پر رای اچولو سره پیل شو. د لبنان پارلمان 128 چوکۍ لري. په بهر کې د میشته لبنانیانو شمیر چې د انتخاباتو لپاره یې نومونه لیکلي 225,114 تنه اعلان شوی، چې د غشمیر د 2013 کال د انتخاباتو لشمیره درې چند زیات دی. دې ته په پام سره چې د لبنان پارلماني انتخابات د نسبی یا تناسبي قانون په اساس ترسره کیږي، په بهر کې رای ورکوونکي هم یوازې یو انتخاباتي لیست ته چې نمونه یې ورپاره لیکلي رای ورکولی شي او پر هغه سربیره کولی شي په هغه لیست کې یو کس ته د ترجیحي رای په نامه رای ورکړي. په لبنان کې پارلماني انتخابات د مئی په 15 د دغه هیواد په داخل کې ترسره کیږي او رای ورکوونکي د پارلمان په 24 دوره کې د ګډون لپاره په انتخاباتو کې شتون پیدا کوي. په دغه پړاو کې هم انتخابات په دویم ځل د نسبت د قانون پر اساس په 1500 انتخابي حوزو کې ترسره کیږي. د ټول ټاکنو په دغه پړاو کې په 103 لیستونو کې 218 کاندیدان له یو بل سره سیالي کوي. په بله وینا، د پارلمان د هرو 128 څوکیو لپاره تر 500 زیات کسان سیالي لري. په دې پړاو کې 118 ښځې هم په انتخاباتي لیست کې موجودې دي، چې د پارلماني انتخاباتو په پړاوونو کې تر ټولو زیات شتون دی. دغو انتخاباتو کې په مسیحي بهیرونو کې چې د قانون مطابق د پارلمان نیمه برخه په واک کې لري، هم هغه راز به اصلي سیالي د آزاد ملي بهیر چې په میشل اون او جبران باسیل پورې تړلې ده، او حزب القوات چې د سمیر جعجع ده، او المرد جریان چې په سلیمان فرنجیا پورې تړلې ده ترمنځ وي. په شیعه ګوندونو کې اټکل کیږي هم هغه راز د حزب الله د مقاومت وفادار ائتلاف او عمل غورزنګ تر ټولو زیاتې کرسۍ ځانته بیلې کړي. په دوروزیانو کې هم اصلي سیالي د ولید جنبلات د ترقی غواړي سوشلیست ګوند، د طلال ارسلان ډیموکراټ او عام وهاب د التوحید العربي ګوند ترمنځ ده، او احتمالا د هغوی کرسۍ به د پخوا پشان وویشل شي. د اهل سنت ګوندونو هم په انتخاباتو کې د المستقبل او سعد الحریری څنګ ته کېدو ته په پام سره په نورو ډلو کې سخته سیالي ممکنه ده. په حقیقت کې د دغه انتخاباتو یو بدلون هم په انتخاباتو کې د سعد الحریری او المستقبل نه ګډون ته ورګرځي.
قدر من اوریدون کو پانی واکیم زگو که دا فلسطینیانو دا شهادت غوار و عملیاتو پا دوام که دا تیر جمعه پاش پا هم فلسطینیانو دا طلبی پا خطیس که پا الاد سیهونست میخ دا شارگی که یو بل حمله وکره چی پا که در سیهونستان حلاک او لسنو روبل شول. تر دو میاشتو پا کم مده که دا فلسطینیانو سلرم دا غ حمله و چی تر ووسه پا که اتل سیهونستان دا فلسطینی مبارزانو پا لاس حلاک شوی. په الاد یهودی خارگی کې کابو یو نیم لک حریدمی یهودیان گیر وو چې یو یهودی دینی لژکۍ ګڼل کیږي. په دغو عملیاتو کې درې ټکي موجود دي. لومړی دا چې دغه عملیات د سیهونستانو په جنایتونو په تیره بیا په مسجد الاقصی کې د اسرائیلو په زیاتېدونکو جنایتونو د فلسطینیانو غبرګون دی. د فلسطین د اسیرانو د چارو د مطالعاتو مرکز ویل چې د سیهونست رژیم پوځیانو په اپریل میاشت کې تر 1000 زیات فلسطینیان نیولی دي. په دغه نیول شویو کسانو کې 2 نوي زلمکیان او 14 ښځې هم لیدل کیږي. د دغه راپور په اساس 250 کسان په ختیځ بیت المقدس ښار کې نیول شوي. دغه سیهونستي محکمو ته په تیره بیا په تیره میاشت کې د فلسطیني ځوانانو د موقت بندي کېدو 14 حکمونه جاری کړي دي. دوهم ټکی دا چې دغو عملیاتو د سیهونست رژیم امنیتي کمزوري ثابته کړه. له همدې امله هم اسرائیلي مقامات په دغو حملو غصه دي او په یو ډول لالهاندۍ اخته شوي دي. د سیهونست رژیم د داخلي امنیت وزیر عمر بارلو د دغه عملیاتو په مخنیوي او د الاد د عملیاتو د عاملانو په پیژندلو کې سیهونست رژیم د امنیتي ځواکونو په بېوسۍ اعتراف وکړ. د سیهونست رژیم لومړی وزیر نفتالی بنټ وعده ورکړی چې د دغه عملیاتو کوونکي او ملاتړي به یې ونیسي او سزا به ورکړي. د سیهونست رژیم لومړی وزیر یایر لاپید هم داده شو چې د تأسیس د جشن یعنی په 1948 کال کې د فلسطین د نویاک سپیره ورځ یا یوم النکبه خوشحالي په یوې شیبې کې هوا شوه. د سیهونست رژیم د جنگ وزیر بنی گانس هم له پراخو امنیتي سلام مشورو وروسته د الاد د عملیاتو د کوونکو د نیولو لپاره له پولیسو سره د پوځ د یو ځای کېدو امر کړی او ویل الاد عملیات خطرناک دي او ډېرې غمیزي او غمیزناکې پایلې به هم ولري. دریم ټکی دا چې سیهونستانو د عملیاتو په وړاندې ګواښ کړی چې د مقاومت ډلې مقامات من جمله په غزې کې د حماس مشر یحیی السنوار به ترور کړي. د سیهونست رژیم د 14 چینل په غزې کې د حماس غورزنګ د مشر یحیی السنوار د ترور غوښتنه وکړه. دغه عبری ژبه چینل ادعا وکړه چې السنوار د تیرې اونۍ په وینا کې فلسطینیان د اسرائیلیانو وژلو ته هڅولی دي. فلسطینیان د دغه ګواښونو په وړاندې نه یوازې ونه ویرېدل بلکې خبرداری یې ورکړ تر هغه وخته چې د فلسطین په خلکو د سیهونستانو تیری او جنایتونه روان وي. د فلسطینیانو لخوا به سیهونست ضد عملیات هم دوام ولري. یحیی السنوار هم د سیهونستانو د ګواښونو په اړه وویل زموږ ژوند په خپل طبیعي بهیر را روان دی او موږ له چا نویریجو.
تهران رادیو ګرانو مینوالو، د تیرې اونۍ یوه بله مهمه پیښه چې په لویدیځه آسیا کې رامنځته شوه، د کتله اکبر د جوړولو لپاره د شیعه غږ ملتیا چوکاټ د مقتدا صدر د 40 ورځنی فرصت ختمېدل وو. د دغه مهلت له ختمېدو وروسته د شیعه هماهنګۍ چوکاټ د 9 مادو یو نوښت وړاندې کړ چې د سیاسي ډلو ترمنځ د مذاکراتو له لارې د توافقي دولت په جوړولو ټینګار لري.
د دغه نوښت په وړاندې مقتدا صدر په یوې بیانیه کې وویل چې د اکثریت په اختلاف کې له متحدانو سره له سلام مشورو ورسته وایم چې په اوسنی سیاسي بهیر کې درې لوري ګډون لري. ړومبی لوری د ملي اکثریت ائتلاف یعنی انقاذ الوطن یا همهغه د مقتدا صدر ائتلاف دی چې د ملي اکثریت ساتونکی دی، خو د ټاکونکې دویمې برخې د انتخاب په فعالولو کې د عراق د قضایي یا عدالت د فیصلې په وجه د اکثریت دولت په جوړولو کې ځنډ وکړ. دویم لوری د هماهنګۍ چوکاټ دی چې د توافقي دولت په جوړولو پسې دی او د خپل نظر وړ دولت د جوړولو لپاره د څلوېښتو ورځو له مهلت سره سره په دې مسأله کې ماتې خوړلې ده. دریم لوری خپلواکه استازي دي. صدر له خپلواکو استازو وغوښتل چې خپلواکه فراکسیون جوړ کړي چې لږ تر لږه څلوېښت څوکۍ ولري او د هماهنګۍ د چوکاټ یو غړی هم پکې شتون ونه لري. د صدر ډلې مشر د دغې بیانیې په دوام کې ټینګار کړی چې خپلواکه کاندیدان باید د اکثریت له ائتلاف سره یوځای شي چې خپلواکه دولت جوړ کړي. د عراق د کردستان د مهني اتحادیې یو مشر غیاث سورچی د خپلواکه استازو د لمن راټینګول د عراق د سیاسي بندون د حل او د دولت جوړولو لپاره د ارادې د نشتوالي نښه وبلله او وی ویل په عراق کې له اوسني سیاسي بندونه د وتلو یوازنۍ لاره د تفاهم او په جدي توګه او له سیاسي فریب او توطئې لرې یو بل ته د نږدې کېدو لپاره د مذاکراتو په میز کې ناستل دي. هیڅ یو سیاسي ځواک که هغه د هماهنګۍ چوکاټ وي او که د صدر ډله په یوازې سر د دولت جوړولو توان او وس نه لري. د عراق شیعه ډلو د هماهنګۍ د چوکاټ یو مشر علي الفتلاوي هم وویل د عراق د صدر ډلې د مشر مقتدا صدر د عمل نوښت د هماهنګۍ د چوکاټ لخوا د وړاندې شوې حل لارې په خلاف وړاندې شو او دغه وروستي نوښت سیاسي ډګر او حالات لا پسې پیچلي کړي دي.
عزتمن اوریدونکو، لویدیځ آسیا په تیره اونۍ د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضوره اجازه اخلو.
روغ رمټ او خاد اوسئ.